برنامه خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه د مخستان نه بجې د صفی ولستان ځای مود ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت تلوي هم د دوهې پراتلونکو غونډه کې خپل ګډون رد کړی دی. د دې وزارت په خبر پانه کې راغلی چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته څرګنده کړې و چې د دوهې پراتلونکو غونډه کې دوی د یوازینی مسؤل لوري په توګه ګډون وکړي او د افغان پلاوی او ملګرو ملتونو ترمنځ د ټولو مسلو په اړه د واضح خبرو اترو زمينه برابر کړي، طالبانو ګډون به ګټور وي. خو د اعلامیې له مخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د دوی بې ګټې ګډون اغېزمن نه دی بللی. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په کوربتوب په دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه سبا یکشنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او یو شمېر افغان میرمنې هم برخه واخلي. دجاریک ویلي چې د یو همغږي منسجم او رغنده تعامل د زیاتوالي څرنګوالی د دې غونډې له هدفونو دی. هغه زیاته کړې چې په دې غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې د مفصل راپور وړاندیزونه هم په پام کې ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د دغه راپور له مهمو سپارښتنو ده. د طالبانو حکومت ویلي په افغانستان کې د یوناما د دفتر په موجودیت کې د نوي استازي ټاکل ضروري نه دي. د محمد شفایی په نوم د یو افغان کډوال د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال وایي محمد شفایی چې د کاناډا یو د پناه غوښتنې کیسې درلود، تیره ورځ ناوخته د اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کړې. یو شمېر افغان کډوال چې اوس مهال په اسلام آباد کې د نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي او د اقتصادي ستونزو له امله ډیری کډوال پر رواني ناروغۍ اخته شوي. د په سال کې د چې روان کال د وږي د میاشتې په لومړیو کې هم د مریم سادات په نوم یو افغاني کډوال ځان وژلی و. د ایران د جنوب ختیځ په یو کلیواله سیمه کې یو کس خپل دولس خپلوان وژلي. په کرمان کې د قضایي چارو مشر ابراهیم حمیدی ایرانی رسنیو ته ویلي دې کس په کلاشینکوف پر خپل پلار، ورور او نور خپلوانو ډزې کړي. د حمیدی په وینا داسې ښکاري چې د کورنۍ اختلاف له امله دا پېښه رامنځته شوې. د غزي په خان یونس کې د ناصر په نوم روختون کې نن وروسته تر هغه ویره خبره شو چې اسرایلی پوځیانو برید پرې وکړ. په غزا کې د روغتیا وزارت وایي یو شمېر ناروغان د اکسیجن د کمبود له امله مړه شوي. دا وزارت د حماس لوري اداره کیږي. د هغې ډلې لوري چې د امریکا، متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د تراګري ډلې په توګه پیژني. د وزارت پرون ناوخته وویل د دې روغتون په منځ کې لږ تر لږه 160 ناروغان او 15 روغتیايي ډلې بند پاتې. دوی اوبه نه لري، خواړه نه لري او برېښنا یې هم قطع شوې. په وروستیو ورځو کې د ناصر روغتون شاوخوا جګړو زور اخیستی. او د کرکټ له ډګر همدا چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه د همګړې شلووریزه لوبه کوي. د سریلانکا ټیم د یو سلو شپېتو منډو هدف ورکړی او افغان لوبډلې دې هدف ته د رسیدو لپاره اوس په میدان کې ده. د افغانستان ټیم د دې لوبې د ګټلو لپاره په درې دېرشو بالونو کې 500 منډو ته اړتیا لري. افغان لوبډلې یو سلو یولس منډې کړې او 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د همګړې په میدان کې ابراهیم زادران چې لوبډل مشر دی 50 منډې کړي ولاړ دی او کریم جنت هم 14 منډې کړي دي. خبرونه مو اوریدل، ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د دوهې د غونډې په درشل کې یو شمېر خزي وایي باید د دوی د اساسي حقونو غوښتنه وشي.
د مکتبونه تر کله پورې داسې تړلې پاتې کېږي او څه وخت بېرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو؟ او بل دې نه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي په څه دلیل یې ټولوي؟
په اسلام آباد کې یو افغان کډوال د اقتصادي فشارونو او ستونزو په خاطر ځان وژلی.
15 میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشنکارانو، 500,000 ترې نه اخیستې وو چې موږ ته کاناډا ته لیږو. د کاناډا د قسط سپیډ اپ ورکوو. کله چې دی متقن د خلکو پیسې ته نه وخوړلې او بیا د تلیفون ته جواب نه ورکوي ځان
د الکسی ناوالنی په ارتباط هم وروستي جزئیات درکو. د کرملین تر ټولو سرسخت منتقد چې پرون په زندان کې مړ شوی.
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغان جنو خزو بشری حقوق لپاره امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي لمرستيالي امينه محمد سره د افغان مرمنو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. رینا اميري په ایکس پانل لیکلي د دوی دواړو په اند د افغان مرمنو پر وړاندې سخت تګلارې په سیمه او بهر کې د خزو حقوقو ته ګواښ ده. یو شمیر افغان مرمنې په دې غونډه کې خپل استازي غواړي چې طالبان دي د دوی د حقوقو د نقض لامل زوبوین کې وګرځوي. په دې اړه سناکا کاډ ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د قطر پلازمینه دوحه سبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب د یوې مهمې غونډې کوربه ده، د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا اميري د دې سازمان د سرمنشي مرستيالې امینه محمد سره د افغان میرمنو د وضعیت په اړه لیدلی. میرمن اميري د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه په خپل ایکس پانل لیکلي دواړه په دې موافق دي چې د افغان ښځو په وړاندې سختې تګلارې پسیمه او بهر کې د ښځو حقونو ته ګواښتي. د دوحې په غونډه کې چې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب او د یو شمیر هیوادونو د استازو په حضور کې ترسره کیږي، ټاکل شوی چې رینا اميري هم پکې ګډون وکړي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي دې غونډه کې باید د افغان میرمنو استازي طالبان د افغان جونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د نقضولو له امله ځوابویونکي وګرځوي. د ښوونځي بې برخې شوې یو زده کوونکې فاطمه وایي
د نشست باید تر روی تمامې مسایل افغانستان
په دې غونډه کې باید د افغانستان پر ټولو مسایلو په ځانګړې توګه د ټولو افغان میرمنو پر ستونزو بحث وشي. موږ د مشارکت حق ولرو، د تحصیل حق ولرو، د کار کولو حق ولرو، د تفریح حق ولرو او د باندې وتلو حق ولرو،
حق بیرون رفتن داشته باشیم.
ګلرخ آرمل چې د طب پوهنځي محصله وه او اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته یې وویل
د مکتبونو په اړه باید پوښتنه وشي چې د مکتبونو تر کله پورې داسې تړل پاتې کیږي او څه وخت بیرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو. او بل دې نه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي، په څه دلیل یې ټولوي او د څه شي لپاره یې ټولوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې په دې غونډه کې به افغان میرمنې هم ګډون وکړي ځکه د هغوی دغه غږونه اورېدل ډېر اړین دي. د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، خو یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو حضور په دې غونډه کې غندي او د طالبانو سره د نړۍ د تعامل ادي کول بولي. د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدي ادا کوي وایي
دا غونډه طالبانو ته د ستیج ورکولو او د افغانانو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو له پامه غورځول دي.
لیوه کانا په کومه موده کې په دوحه کې دا د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب دوهمه غونډه ده. په تېره غونډه کې چې د تېر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه و وربلل شوی، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې ویلي دوی د دوحې په غونډه کې پر معنادار ګډون غور کوي. د یادونې ده چې طالبانو له څه باندې 2 کلونو راهیسې پر ښځو د بندیزونو د لیرې کولو په اړه د نړیوالو سازمان نو غوښتنه نه ده منلې او تلې ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې دوی لشپګم ټولګي پورته خوندي ته نشي تللی، پوهنتونونه یې پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کاره راګرځول شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
ورزو پاکستان ته الټ پلازمینه اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې محمد شفایی نومیږي د اقتصادي فشارونو او ستونزو په خاطر باندې ځان وژنه کړې ده. د افغان کډوالو د شورا مسؤلینو ویلي دي چې له محمد شفایی نه کمیشن کارانو د کاناډا د کیسه ویزی د چټکولو او یا د برابرولو په خاطر باندې شاوخوا $2000 اخیستي او هغه ته دوکا ورکړې و. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په روان 1402 ملمریز کال کې په پاکستان کې څلورم افغان کډوال چې ځان وژنه کوي. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د محمد شفایی په نوم یو افغان کډوال پرون جمعه وخت د اسلام آباد په بهر کوسیمه کې ځان وژنه کړي. د یاد شورا مرستيال مې ون عالمي افغان ازادي رادیو ته ویل یاد افغان کډوال چې 28 کاله عمر درلود له 13 کلونو راهیسې اسلام آباد کې کډوالو او کاناډا هیواد کې د پناخستنې انتظار کاوه. نوموړي د محمد شفایی د ځان وژنې د لامل په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل
د جمعې په ورځ په مخام ځان مزنه کړې ده. د دقیق خبره ده، تقریبا 15 میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشن کارانو $2500 ترې اخیستې وې چې موږ ته کاناډا ته لیږو. د کاناډا د کیس سپیډ اپ ورکوو. والی دا شل روز کې د چیده دا سره روابط قطع کړی و د کمیشن کارانو او د بیچارم د خپل فاميلي تلا خرڅ کړي و او یا باز نور دوستانو نه پیسې قرض کړي و د اقتصادي مشکلات هم درلودل کلچ د متقین څه د خلکو پیسې ته نو خړلې او د ټلیفون ته جواب نه ورکړي د ځان وزن نه وکړله.
دا خبر یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د اسلام آباد د پولیسو په حواله خبر کړی دی. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د معلوماتو لمخې محمد شفایی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو یو زوی او یو لور ترې پاتې شول. هممهاله هغه افغانان چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې لپاره پاکستان کې د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي وای د بې وزلۍ نامعلوم برخلیک او امنیتي ستونزو له امله سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن چې ځان سروري را پیژني او په اسلام آباد کې کډوال دی ازادي راډیو ته یو ویل
کوم کسان چې کیسونه لري خو لیک زمونږه خواص زده چې انتظار هم تر یو حد پورې حد لري یا مونږ ته وایي چې دونه وخت پورې تاسو انتظار ووسئ یاو میاش دوا میاش درې میاش نهایی یاو کال یا دوا کال خلکو ته همدغه چې انتظار انتظار سره سره رواني شو.
یو بل افغان کډواله شمله مقصودی بیا د محمد شفیع او زین نور افغان کډوالو د ځان وجنې لامل رواني ستونزې بولی
او داس یو بل پیغله و دی بیا د پساهه کې چې پنځم منزل نه ځنه خطا ک د غینه مخکې یو بل ځوانو چې ځان غرغره ک او داس نور پیخې چې موږ مثال ته شاهدان یو چې د دوه کال کې خپل مې بسر نوښته پدې اسلام آباد کې یم او خبرې کېما نو دا کوم کسان چې د هغه ځنه راغلي د ټول پم د روحي او رواني مشکلات سره مخ دي.
دا په داسې حال کې د چیلې تیرو څخه باندې دوه کلونو راهیسې اسلام آباد کې د افغان کډوالو لړلې د ځان وجنې دا څلورمه پیښه ده چې تر سره کیږي. تر دې مخکې پر روان 1402 مریض کال د وګ د میاشتې په لومړیو کې د مریم سادات په نوم یوې پیغلې د اسلام آباد په بیول لسیمه کې ل پنځم پوړ په ځان غورځولو ځان وجنه کړې و. تر دې مخکې بیا په همدې کال په پاکستان کې دوه نور افغان کډوالو هم ځان وجنه کړې و. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د مریم سادات، زکریا بلوچ او سایم د ځانوجنې لاملونه اقتصادي او رواني ستونزې یاد کړې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې وروسته زرګونه افغانان د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان او ایران ته کډوال شول چې هغوی د خپلې کډوالۍ لاملونه امنیتي، اقتصادي ستونزې او بیکاری یاد کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وربش روسیې ته حالت د روسیې د سیاسي مهم مخالف مشر الکسی ناوالنی مړینه یو ورځ روسه تر دې د ویان د تایید کړ چې موسکو یې د مړینې خبر ورکړ. پرون روسیې اعلان وکړ چې ناوالنی په زندان کې مړ شوی خو تر اوسه د ناوالنی جسد د کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د ناوالنی کورنۍ ویلي چې مړی باید دوی ته ورسپاري. جزئیات په دغه ریپورت کې چې احمد شیبار جوړ کړی.
د کرملین د منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړینه د یو بیان دی کیرا یارمش نن تایید کړه. د په یو رسمي بیان کې د ناوالنی مور لیودمیلا ته دا خبر په یو یاداشت کې سپارلې ده. اغلی یارمش په اکسپانا یا په خوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د ناوالنی جسد د ژر تر ژره د هغه کورنۍ ته وسپارل شي. ناوالنی چې له اوږدې مودې راهیسې د فساد پر ضد مبارزه کوله او له بیلې سیزې راهیسې د روسیې عمده سیاسي مخالفو د فبروري په 14مه مړ شو. د روسیې په یامالو نینیتس سیمه کې د زندان چارواکو پرون د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دې زندان په بیان کې راغلی دی چې د وسل ویشت کلن ناوالنی وضعیت د جمعې په ورځ تر پلي ګرځېدو وروسته خراب شو، بې سده شو او بیا یې ساه وخته. بل لورته ناپیژاندو ډلو هغه ګلان او ډالۍ لري کړې دي چې د الکسی ناوالنی د درناوي لپاره د روسیې په مختلفو ښارونو کې ایښودل شوې وي. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي پکې ښکاري چې د هڅې د پولیسو مخې ته د شپې په مهال شوې دي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې په دې ترڅ کې د OVDNFO په نوم د بشري حقونو او رسنیو خپلواکه ډله د روسیې په مختلفو ښارونو کې د څه باندې سلو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې دې کسانو د ناوالنی په یاد د ګلونو ګډې شولې. د OVDNFO په وینا په سن پیټرزبورګ کې شپږ پنځوس کسان نیول شوي دي او پولیسو د خلکو د راغونډېدو مخه نیولې ده. پنیول شویو کې د روسي د نویا ګازټا یو عکاس او د رش نیوز یو خبريال هم شامل دي. د ډلې په خپل ویب پاڼه کې لیکلي دي چې 15 تنه په ناژنې نوګروت کې او 12 تنه په ماسکو کې نیول شوي دي. په ماسکو کې د نوالني په یاد د یو شمېر کسانو د راغونډېدو مخه هم نیول شوې ده. د راپور له مخې د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې د اوتونو نورو د نیولو خبر هم خپور شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د برختوبم بیام خراغلاست وایم وربشو د کانکور یوې مسلې ته د ازموینې د چمتووالي د زینو مرکزو مسولین وایي د نجونو پر زده کړو د محدودیت لامل دغه مرکزونه لسخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ان یو شمېر تلل شوی په همدې حال کې لزده کړو به برخې شوی یو شمېر نجونی وایي نړیواله ټولنه د پر طالبانو د فشار پر راوړلو سره هغه یاد کړی چې د نجونو او میرمنو پر مخ د زده کړو او تحصیل ټولې دروازې پرانیزي. ملګری ملتونه به سبا دوه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه وي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسئله وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، نجونې زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې له ګډون څخه راوګرځول شوې او پوهنتونونو ته تللو منع شوې. اوس د کانکور د چمتووالي د ځینې مرکزونو مسؤلین وایي د دوی زده کوونکې کم شوې دي او ان یو شمېر مرکزونه تړل شوي دي. په کابل کې د روفي ساينسي علومو په نوم د ښوونیز مرکز مسؤل او ښوونکي عبدالواجد راتفر ازادۍ رادیو ته ویل وروسته له هغې چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز ولګید، د دوی د مرکز د کوونکي او اوایت سلويخ سره نه کم شول.
موږ په کابل کې په عادي ډول شاوخوا زر او د ژبې په موسم کې یو زر شپږ سوه زده کوونکي درلودل، خو اوس چې له موږ سره نجونې نشته د ژمې په موسم کې یوازې زر تنه زده کوونکي لرو چې په دې توګه زموږ عاید څلوېښت په سلو کې کم شوی دی. که څه هم دا زیان خورا لوی دی خو زموږ مرکز مشهور دی. تر یو ځایه مو د زیان مخه نیولې، خو په ډېرو نورو مرکزونو کې تدریسي سیستم په بشپړه توګه ګډوډ شوی دی.
لبلې خوا د ایمال نعمت د سنسي او انجینری زده کړو په نوم د یو بل ښوونیز مرکز مشر ایمال نعمت ازادۍ رادیو ته وویل د دوی په مرکز کې شاوخوا اویا سلنه زده کوونکي نجونې وي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو له محدودیت وروسته د دوی مرکز له اقتصادي ضرورتیا سره مخ شو او دوی اړ شول چې وي تړي. هغه وویل
بعد از اینکه نظام تغییر
کرد لاغه ورسته چې نظام واوښت او بالاخره نجونو نسبه کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي، زموږ ډیرې زده کوونکي نجونې وې. شاوخوا اویا سلنه او دا زموږ لپاره خورا ستونزمن و. په موږ باندې فشار زیات و. موږ نسوای کولای د کارکونکو معاشونه او نور لګښتونه پوره کړو او بالاخره موږ اړ شو او خپل مرکز مو وتاړو.
هم حال له زده کړو یو شمیر به برخې شوی نجونو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي. له ښوونځي څخه به برخې شوی وي زده کوونکي محسا ازادۍ رادیو ته ویل
هدف دا و چې ښوونځی پای ته ورسوم او د کانکور چمتووالی ووایم، بیا د کابل پوهنتون ته لاره پیدا کړم او ما باید د طب پوهنځی ویلی وای ځکه چې زما ډیره علاقه وه. خو اوس مهال د طالبانو په واکمنۍ کې دا ډیره ستونزمنه او ناشونې ده. دا ډیره زړه بوږنوونکې خبره ده چې موږ نجونې یو نشو کولی خپل یوازینی ارمان چې هغه زده کړې دي پوره کړو.
د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې محصلې زهرا عادل ازادۍ رادیو ته ویل طالبان نشي کولای پر افغان ښځو او نجونو د تیر په څیر بې سوادي چې د افغان نجونو او میرمنو غوښتنه نه ده وتپي.
موږ نه غواړو چې دا یو ځل بیا پر افغانستان او افغان نجونو وتپل شي. موږ غواړو خپل زده کړو ته دوام ورکړو او غواړو چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړو.
د 2021 کال په اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ سره سم هغوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. دغه راز طالبانو حکومت په 2023 کال کې افغان جونې په کانکور ازموینه کې له برخې اخیستلو هم را وګرځولې. هغه بندیزونه چې د افغانستان دننه او بهر یې توند خبرګونونه پارولې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د یوې کړنلارې د جوړېدو او د خپل مشر فرمان ته منتظر دي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ملګري ملتونه سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه توپ کوي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وینسټ فندو جریک مخکی ویلی و چې په دغه غونډه کې به د افغان خزو او مدني ټولنو استاذي ګډون وکړي او د افغان خزو غږ باید یاد غونډه کې واوریدل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما وځه ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
آزادی رادیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان دی وی مخکخه سندرغاړي مهوش په ارتباط یو راپور تاسو ته لرو تمه ده چې د میرمن مهوش په اړه باندې یو مستند فلم جوړ شي دغه فلم صدای ملت تنین در غربت یا د ملت غږ په جلا وطنۍ کې انګازه نومیږي چې لیکوال افغان دی او ډایریکټر ایرانی دی د یاد فلم ډایریکټر پټکو دغه مستند فلم په دوه میاشتو کې جوړ شي سنا کاکړ او په دې اړه باندې نور جزئیات
اونا فوق العاده مخالف بوده
یو داسې غږ چې په 1948 کال کې د افغاني موسیقۍ په نړۍ کې راڅرګند شو او له درد ډک کې سور پورې تړلې ده. د ګلالی فریدې مهوش د ژوند د سکې دواړه اړخونه په یو مستند سینمایي فلم کې له 500 ډیر کلونه په 90 دقیقو مستند فلم کې. د دې فلم لیکوال ظاهر رشید د افغانستان او ډایریکټر یې سام جوادی د ایران دی. د مهوش د ملت غږ په جلا وطنۍ کې انګازه ډایریکټر سام جوادی وایي د دې مستند فلم چمتو کولو تر اوسه شپږ کاله وخت نیولی خو په خبره یې تر دوه میاشتو پورې به بشپړ شي.
فلم 90 دقیقه است. هدف
فلم 90 دقیقې دی. د جوړولو موخه هم واضح ده، د یوې څیرې په پرده راوستل یا د استاد مهوش د افغانستان یوې مشهوري څیرې د نوم او سبک یو تاریخي سبک دی.
استاد مهوش از افغانستان.
استاد مهوش چې د افغانستان یو نامتو سندرغاړی ده د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د موسیقي په هنر کې د استادۍ لقب وګټو. مهوش له 50 کالو زیات هنري سفر وکړ. نوموړی په دری، پښتو او اردو ژبو سندرې ویلې دي. میرمن مهوش د سر په بیه سندرغاړی شوه، تر دې حده چې ځینې خاطرې اوس هم دردوي، لکه څنګه چې استاد مهوش او د هغې خاوند فاروق د دغه مستند فلم په تریلر کې ورته اشاره کړې.
هغه هنرمندان او هغه کسان چې زما سیالان وو زما عکس یې ایستلی و چې دا سندرغاړی مهوش ده، او کله چې عکس یې واخیست ویې ویل اوس څنګه منکره کېږي. فاروق یې ویوړ او بندي یې کړ او زه یې
دا کیسه حقیقت دی. هغې ته یې زهر ورکړی وه چې نور مهوش په دې نړۍ کې نه وي.
ظاهراً د موسیقي هنر د استاد مهوش لپاره له زهرو څخه پاتې شوی او ټپونو ته لکه مرهم و. سینماګر، سندرغاړی او د استاد مهوش یو همکار خلیل راغب د هغې د هنري ژوند په اړه داسې وویل:
یوازینی هنرمند چې د نړۍ 15 واړو لویو وچو ته سفر کړی او د سفرونو موخه د افغانستان موسیقۍ معرفي کولو، او دا تر ټولو لوی افتخار دی چې هغه ترلاسه کړی او ډېرې جایزې هم ګټلې.
مهوش د ملت غږ په جلا وطنۍ کې انګازه یو انځوري سیا پورتریت مستند فلم دی چې د ډایریکټر په خبره یې پکې د نورو مستندو بڼو څخه هم کار اخیستل شوی. تیر کال په امریکا کې په یو کنسرت کې چې د افغانستان او تاجکستان ګڼو هنرمندانو پکې ګډون کړی و، استاد مهوش د وخت عاشق شوی راز دلته گفتنتونی سندرې په ویلو سره خپل ګران هنر سندرو سره اوختای پامنی وکړه. استاد مهوش ته د نورو جایزو او لقبونو ترڅنګ په 50 کلنۍ کې د افغان هنرمندانو د ملي ټولنې لخوا د افغان موسیقي مور لقب هم ورکړل شو. خو اوس د مهوش د څه د پاسه نیمې پیړۍ د هڅو او ژوند کیسه مستند شوې ده، او داسې انګیرل کیږي چې د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د افغاني موسیقي د هنر د مخکښې میرمنې د زحمتونو د داستان بیانونکی وي.
د
ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
په داسې حال کې چې کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیلېدو ته کمې ورځې پاتې، یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو د حکومت کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې د کینول شوو نیالګیو سمه پالنه وکړي او پر وخت اوبه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې په تیرو کلو کې د نیالګیو ایښودو کمپاین پیل شوی و، خو وروسته کینول شوي نیالګي د اوبو د نرسېدو له امله وچ او له منځه لاړل. په کابل کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي اوس مهال دوی شاوخوا څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د ابدي سپوږمۍ رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د نیالګیو د ښودلو کمپاین پیلوي، د کابل پلازمېنې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې د کینول شویو نیالګیو سمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د نیالګیو ایښودلو تر څنګ باید د نیالګیو سمه پاملرنه وشي او په سمه او دوامداره توګه اوبه ورکړل شي. د کابل یو اوسېدونکی مجید وایي په تیرو کلونو کې به چې نیالګي کینول شول د اوبو د کمښت له امله وچېدل او له منځه تلل، چې په ټکو یې څه کال باید داسې ونه شي.
افز مراقبت آقایو که خلق کرده اوتا که چه دیگه تا او ببر که او افز مراقبتو که کنانا چه هرم سمرا چه نیال با خخ که بیام نکشی که اولای چه آقا سرسب سی بیام اوچی گی زی پا خپل کار پسی او مصرف هم دی خلق هم سرگردان دی او ایچ نتیجه هم نور کهی.
د کابل یو بل اوسیدونکو محمد ادریس هم ورته نظر لري.
موږ د حکومت څخه دا هیله او دا خواهش ته چې په پدراوي کې کمی ونی نالوي باید په وخت باندې اوبو اچوي. چیرته اوبو ونه رسیږي نو هیله او تمه د بوټي څخه دا مکوي چې ځکه هغه په خپل نشین کېږي او به جون جغوري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د نیالګیو د کینولو کمپاین لپاره چمتووالی لري. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ښاروالۍ کابل
په نوي کال کې د نیالګیو کینولو لوی کمپاین لري. دا کمپاین به د هود په میاشت کې پیل شي. یقینا چې د تیر کال په پرتله به پراخ وي او له خلکو مو غوښتنه ده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د کابل ښاروالۍ دا مهال هر کال څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه رسوي او هر نیالګی د کال درې څلور زره لګښت لري.
که څه هم ښاغلي بارک زیده ونه ویل چې د نوي کال لپاره به په کابل ښار کې څومره نیالګي کینول شي، خو د کابل ښار له خلکو یې وغوښتل چې د نیالګیو ایښودلو په کمپاین کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کرنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې نیالګي د انسان او چاپیریال لپاره ډېرې ګټې لري او د هغو نیالګیو ساتنه ډېره اړینه ده چې کرل کیږي. د کندز د کرنې رئیس عتیق الله صدیقی ازادي رادیو ته وویل
که چیرته موږ نیالګي کینو او فضا هم سرسبز شي نو دا یو خپل نما ورکوي او همچنان د شاوخوا محیط هوا پاکوي. همدغه کینول د نیالګي او ونو دا کوي چې همدغه اوبو زیرمه وساتي او زیاتې کی او یو خپناګه حیات وحش لپاره ده. او د نیالګي ساتنه او مراقبت د هر هوادوال دینی او ملي وجب ده. په ټوله بیا د ښاروالۍ ونډه ډیره مهمه ده چې نیالګي ساتنې او مراقبت لپاره باید یو ځانګړی بودیجه وټاکي.
هغه زیاته کړه چې د نیالګیو شتون د ناروغانو د روغتیايي وضعیت په ښه کېدو کې هم مثبت اغیز لري او باید په داسې سیمو کې نیالګي کینول شي او پاملرنه ورته وشي. کابل ښاریان په داسې حال کې د نیالګیو په ساتنه او ورته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره هر کال د نیالګیو کینولو په موخه پراخ کمپاینونه ترسره کیږي او په دې برخه کې له لوړ لګښت سره سره بیا هم ونې وچیږي او سمه پالنه یې نه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو ویدم کارکونکو چې راغونو دا سلام د ګمند ویلات د درنچې د ولسوالي خبره کوم چې څکونه د فیزیاتي شروالي د فیزیاتي د طالبان وځل نوې سیستم دی از دکان چې ودرې څلو زره وني پنځه زره وني څوک شت ورکړي چې دوکره په تاسو کې خفي لزره وني د فیزیکل پزاز دیت پزاز من داور مشرانی باوری چی دا خواتی و فاندارانو بکی چی دوی بخبر دی ندی نخیاری چی روالا چی شروال دی ابانا لاز دکانی چی اطفوی چی پخلار اغلوی تا تا دمشت دوزار افغانی تا دو مشت دوزار افغانی تین دو سو افغانی تا با دادا دو درو مشت داری تا دکانو تو دی و دیری تنها و مسلم.
سلام علیکم ازاده راژیو کار کارون کاری دون کرتا طول تا دی سلام ورسی پس دی سلام دومره واسه چې ما با شپک شپیتا و شپیتا کام و زیاد کال عمر وی پا دو دومره عمر که ارسا وشوال تنظیمونه و روسان و امریکایان و طول و دومره ظالمان ما و نلیدل که دو سی در ظالمان پا موباند مسلطی دومره ظالمان ما و نلیدل دومره واسطه کون که ما و نلیدل دومره دی خدای در ما و نلیدل دومره ناپوی ما دی خدای و نلیدل که ناپویی ده که ظلم ده که ستم ده یا که ارسا شدی تول پا دوی که دی که واسطه ده که رشوات که بعد پیلونا دی تول پا دوی که دی هر سا پا دوی که دی نورم پا خدا سپارم مخه تخشد.
نیما نردهی
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا چلور سالویخت ملکو که کار که و
پس و جارم ده مشومان سر پا زکنان آزم نور ده دیجون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونز و هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
تاسی باور وکی یعنی اویا فیصد کورنی ما اخبر سی اکوما سروی وکره اویا فیصد نارینام ده غسی مختصی و ټول بار په یو شیزه باندې پورولی و متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وی خبرې هم وی.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبره اویا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپل یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده کومه کیسو او جامه چې ده هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابره کړي، البته د وس مطابق.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو کړی. قدر منه وکړو د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي، خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي. د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خو چې د طالبان حکومت په کور کې نه ولیدي دا چې مصرف نشي کولای لګان ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسی باور وکی یعنی اویا فیصد کورنۍ ما خپل سی کومه سروې وکړه اویا فیصد نارینه هم دغسې مختصي و ټول بار په یو شی باندې پرولي و غیر کم لته مختصي یعنی تیار خوره مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسوري نو ټول مسولیت هغه خانم ته پرېږدي د مېرمنې خونو هغه فامیل هم د غاړي وي اولادونه هم د غاړي دغونه په زره او بوجونه نور د غاړي یو خوشینت مخ کیږي او دغه سره کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي شیزه ته د انسان په سترګو نه ګوري ته علم کړی دی په دا مسله کې ته کار کولی سي ورسې ګټرای وړ او خپل پښه په پښه اړول نه د کور په کارو کې مرسته در سره کې نه د اولادو په روزنه کې نه د اولادو په تربیه کې نه هم تا ته حق یا ولیت درکې د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق یا ولیت درکې فقط راوړې مصرفوي د کور چوپړم واغه فامیل خو نیواز میړه او په اولادو پرې نه محدوده کیږي یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خو سرهم د خوښیم د لیور د اندرور دی د دوه مسولیت هم د غاړي وي ما خپل لیدلې ده ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه هغه اکثریت هغو نارینه و ځوند ورته تریخ کړی دی زه نه داسې مسایلو ته رسېدلی سي دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایلو ته سر رسېدلی دی دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله لته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سي نور که نسي کولی شیزي خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبرې هم وي او بیا دا کیسه تر طلاق پورې رسیږي بیا سي کله ته ورځي یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي زده غواړم دا سړی سره طلاق واخلم ځکه زما ژوند را تر کړی نه زه وظیفه نه لرم کار نه لرم ماش نه لرم نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تر کړی مقابل هغه د مصر د خوا د جواب ورکول سوي سي ته یو سیاسره ته یو شزه باید د ژوند سر تیر کې کاغذ شوی کبد وي
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکو چې نغ واړی نومې خبرونه کې یا چې وای په کورنیو کې چې خرج او مصرف د میرمنو لغړې وو اوس د نارینه ول خو ځکه له تاو تاریخوال سره مخ دي چې هغه اوس هم د پخا په څیر لګښتور نه واړی
سریان پکور کې اوسېږي خو زه توې چې زلا شکارو کو د مصرف د ډوري مصرف د مشمان مصرف به تور کې خپل کار کو هغه به خسته خپل مصرف به پاغه ور کو نو د فامیل د خپل د خزي مشمان قصه کې هیڅ نه ول نو د سې کورنۍ مډیر زیات د پاکستان کې شته دي چې خزي بیچاره ګان سهار نه اوسې د خلکو کورونو کې کالی مینځي جوړو کې صفه کاری کې دی او ته کې هغه ته ما شخلی یعنی یو نه چیزه ما شخلی هغه مروري خپل کورنۍ ته بیا غیم تیس که خوان نه خلی ما ترکه ځکه چې تاسو کار کوئ تاسو وظیفه کې زه خو به کنه زه کور کیم به کار نشم کولای بیا ته ټول تاسو کار خلی افغانستان کې تخزه ډیر زیات زحمت باشي خو هیڅ نه سوګر تهمیت ورکي او نه هم سوګي په قصه کې دي خو خو جمهوریت وخت کې کار او بار او وظیفه خو ستو اوس خو ویخنه شته خو کبیرون هموزي اوس لدار سوګ خپل کور کې کوم خزانه پرې دي شورت کار او کې ډوډۍ ورته پخې کې کالی او تپري منځي ته خو دې دې فشار لاندې دي مې ورته چې زلا شوم ته کار او پیسې وګټه خو یو ته کار نشته پیسې نشته ځي کوم زینت اترو بیچاره خو زه کوډکستان معلومه جمهوریت وخت کې نو خو بیا خو د کور مصرف شې ورکاو اوس چې بیکاره شوی هر ورځ دوی غاغه مغال ای تومره حال بدی پدی کور کې مشمان لچار مې ویل نشوته چې بیرونو زم څنګه دې پښتنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې دې پلان موټه کول
د اسلام نظر د کورنۍ خرج او مصرف د نارینه او مسولیت دی د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه لکار څخه ستړی راځي دلته د خځې داند ده چې په کور کې عزت وکړي خو د لګښتونو پوره کول او په کورنۍ او کارونو کې لمیرمن سره مرسته د نارینه کار دی
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستمانه د خپل دفتر نه د خپل مزدوري ناراضي نو کور کې خزه ورته خاله پاک کړی څار ته برته فرش خپل کار ته ولاړ شي او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي د خاوند حقوق دي او د سه حقوق د بیا د خزه هم دي نو خزه هم نارینه باید حقوق ورته ورکړي چې تر غاړې چې مثال په دغه ژوند دي آرام وي نو خزه باید آرام وساتي او د خزه حقوق ورته ورکړي او د خزه کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعه چې د هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي البته د واسه مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها او د اولادونو ته متوجي شي د خزي د فکر ته متوجي شي اروختیا ته متوجي شي نو دا دوه طرفونه نه چې همکاري وي نارینه خاوند د ښځو حقوق بجنی او ورتواري کړی او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کاری به هم ورسره ګندل ته دی اندازې پوره او دا کوم مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي کومار وځي مثال په توګه باندې نور کار نه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډیر ضعیف یم کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولای خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی زموږ شاوس افغانو په تاسو پنځه داسې او متاثر لرو چې هغه نارینه چې د ښځو سره کومک کوي او ورسره کې هغه ته متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خپل باندې راځي جنوم تاسو ته واخلم نو نمونه ورته اخلي و چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کې داسې نه نه بالعکس د زموږ شاوس په پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي خاوند د خځ سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي نو ان شاء الله کله الله جل جلاله رضا ژوند بډیر خوږ مختزي او د ستونزو او د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي. دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځه ده چې هغه وسالمه کورنۍ ده یو مسلمان کورنۍ ده او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي د دوی په عقلونو باندې کار کول دي ځکه مور لومړی مدرسه ده. کوچنیان د مور نه زده کړه کوي کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دا چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي. دا ډېر ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده ښځه هم د نارینه باید هغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات به تر شي وي څنګه به دفتري کار نه وي څنګه به مزدوري وي څنګه به نه وي د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینه و نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې نو دا انسانان چې دي ظالمان دي هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني یو بل ته لاس ورکړي نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
په کور کې د خویندو وروڼو او فامیل مسخد د یو د بل سره همکاري کول د ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی. مثلا یو ډېر ښه اقدام دی او دا د ښځې او نر حق چې دی که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړي چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاري وکړي نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه د ښځې سره که خویندې وي کورونه وی هر څوک چې وی هغه ډیر ښه وی. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښه دي دي که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نو پاتې که د کوټو جوړ کول دي یعنی ټول شی ځکه پلار مور موږ ته دا خاصې نه دي ویلي چې دا ښځه دا نر ده د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته. دی هر څوک خپل کار کا نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډیره ښکلې او ډیره خوشحاله ده.
بله په یو شمېر کورنۍ او کې یو بل سره مرسته نه وی په تیر بیا د خاوند له میرمنې سره بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي په کور کې ناستې دي بیا چې په کور کې نارینه هم دغه حمایت و نه کړي دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ هم دغه سي کورنۍ نه غواړي یعنې د میړه مور پلار نه غواړي د ښځې خو سره او خواښي او د خلک نه غواړي چې هغه ورکړي د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړي. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې لري یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه نه موتیږي هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي د آینده ته کومه تمه نه لري لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې هغه ځکه چې په دو باندې پوهېږي شته د ما سره په دو اوس مشکل کې حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوي نو د ما به ټول ژوند کې ته څه ما سره همکاري وکړي.
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري کوم بل عاید هم نه لري دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي دغلته څومره نا امیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي.
ته خزه ډیر نامه دکېږي د کورنۍ پزا ډیر خراب بیږي او خزه ته تجربه کې نامې دی پیدا کېږي او کله چې خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې کده په نامه نه وړه کارو باندې لاس پورې کده کچې اتمن خزه په کور کې بدین ددونه چې د کور مصارف د میړه په حالوي اتمن خزه یو پیسو ته یو مالی بلاتر ته ضرورت لري که هغه خپله د وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ته ضرورت پوره کولی شي او که نه وي نو میړه باید یو لاسي وای وکړه او که یو نه کده به ډېر بدې پایلې ولري چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کېږي مثلا دغسې.
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله له خپل میړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي. په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زما نه مه، دا خبر یعنې که ووایم 100% یې منه مه، ځکه که یوه ښځه په کورنۍ کې ماش ولري او هغه خپلواکې وي مثلا وظیفه ولري خپل وکولی شي د یاد میړه سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړه د ژوند په ژوندوي او شي کولی حداقل خپل ضروریات پوره کړه د خپل د اولادو مشکلات حل کړه. ورته نو هغو ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یوه درنه سترګه ورته ګوري، خو که ښځه همدغسې وي مثلا پیسې نه ونه لري یا ماش ونه لري هغو ته په کور کې په هېڅ سترګه هم نه کتل کېږي، هغو ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کېږي. یعنې ته ما په پیسو خستی دغلته مثلا ته باید ما د مور پلار خدمت وکړي، د هغو ښځې نه مزدوره جوړې وي په کور کې، که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا دوی دوکان لري یا د سړک له غاړې او څه خرڅوي یا داسې نور کارونه کوي، کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته وي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کار هم نه کوې همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړې، کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی شي.
ژوند ډېر مثبت اړخ ته تللی شي. ژوند چې دی دنیا چرخه پلک ده، کله به ډېر وي کله به لږ وي، همیشه به دنیا څرخېږي. نو که کله یوه ښځه د میړه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو، حتی که کاری وي که نه وي ووایي چې معلا لوی دی، نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي. بیا یې به چې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سره مخکې یوسي، ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سخت شرایطو کې
ولاړه وه. بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکي پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي، بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې وګه ورکوي. د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیرای چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ کړی دی په هر شرایطو کې، که په هغه کور کې بنجګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي د میړه سره حل کړی دی، که یو سره حدای ورسره همکاري کړی دی، نو همیشه دی چې دی ماتاینه د منلې فعال حالت چې په افغانستان کې غلا دی په نارینه او باندې چې کوم مشتران خلک شي دی هغه یاد سلوشي کوي، هغه مثلا یو سبزی فروشي کوي، خپل میرمنې دی هغه په څنګ ولاړ دی. دا په ژوند کې ډیر مثبت اړخ لري، دا د میړه لپاره یو غوره میرمن وي د پوره چې په سخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی.
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ ګټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرولو وسه غت سنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړي، خځم بیکاره وي سړایم بیکاره وي، دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دلی سي؟
کورنۍ مشکلات خو کوی مشتاخري حد پورې زیات دلی شي. د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او پلار خړه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه، د هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا وی چې یعنی تاسو د پاره څه کړی دي او د مور لپاره د څه وړی دي، اگر چې د مور د پلار زحمت او هغه هیڅ وخت نه هېرېدونکی دی، خو هغه ماشوم وي هغه ته نشي درک کولی، په همدغو ذهن باندې غټېږي، همدغه په یاد رسي چې د ما د مشکلاتو حل کوونکي خو د ما مور وه کنه، او تا خو د ما لپاره هېڅ نه دي کړي، او مور به چې کله بېکاره شوله موږ هر شي ته احتیاج شولو. نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځې د میړه ته مابین زم ډېر مشکلات پورته کېږي، چې هغه ښځې ته د ناامیدي کېږي چې یعنې که ما څه د ځان لپاره وکړل هغه دي یعنې ته ما نه شي ساتلی، نو خو حتی خبره یې طلاق ته رسېږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده، نو زه خواهشم د ټولو مېرمنو نه غواړم، خواهش کوم یعنې هیله کوم ځنې چې په حالاتو کې د خپل میړه ته څنګ ودرېږه، یا که هغه مالي وي که خدای ناخواسته کورنۍ مشکلات وي، نو خپل میړه ته هم ډاډ ورکوي، ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه پلک ده، تل به یو حالت نه وي، حتما به تېرېدونکی وي، ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی، شاید ما هېڅ
بم نوی کړی ما په نظر به کوم د هر چا نه خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډیر غټ شې دي چې هغه ما ته اوس ډیر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تیر کړی دي د هر مېرمن نه دغه خواهش کوم چې خپل مرته څنګه داري او اوسنی حالات کې چې دی دغه نه مثلا قیمت به توفی او مثلا کدر تو یم او کل جامع او ځکه اوس وخت جامع او د توفو د اطلاع نه دی اوس د خلک سړی په ناس موړوي یا ماشومان موړوي او یو بل شته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې ور سره تیری کړلې
بلې وکړې موږ چې کله واده وکړو موږ کورې چې هم نه لرل نو ماته مې خواهان وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادی کې چې یعنې ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنې چې هغه ته خو تاسو پوهېږئ که نه په پراتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خور تاسو بوځه یا ته ما ورته وویل چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په واس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په واس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ ساویه چې دایده یې مغه ژوند وکړم نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې هغه هلته مثلا مشکلات و کورني و ما همیشه ما شکایت ندی کړی زه د څنګ ولاړه وم نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی د اوس هم چې کله د ما مور د اوس خبرې کوه هغه وایي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نوی هستم یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړله چې زه نن دلته هر څه یمه د دې په مټو یم
بلې کله چې ته د خپلو خواریو هغه خېګنه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسو په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو میړونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسې په میړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته چې ورسره کړې معلومه ده څومره تاسو خوشحاله کېږئ بالکل رښتیا واقعا هم ډېرې داسې
مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو معلومه نه دي نه پیګم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې فارغ لري کنه بعض خلک دي یعنی مېرمنې چې غړي واه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومه لکه هم زه ډېر خوشاله کېږم یعنی ما ته چې دا خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم چې هر میشه چې ټول امر زه کوم چې کېږم هغه به د تا په مټه کېږم یعنی دا اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې کنه چې مثلا مېرمنې ته 100% کوه نه وي منه 20% خطر شته دی خو یعنی په اوسني حالاتو کې زه مسافرې ته راو متنه یو دی وی درې کال نه جوړه په افغانستان کې پاتې یم د خوندې به قربانۍ درکنه کومه د تا نه وی ویلې چې یعنی زه د قربانۍ تا مخ کې ورکوم خو
بله لنارینه اوس غطا سغوارې په اوسنۍ شرایط کې د خپل مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل د خبره غواړم ماشینې فزې کومه قرباني دی نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړي هر کورنۍ او هر خځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند په اړه بیلوي نو د نارینه نه مخایشت ده چې خپل خځه مدارکې ډېرې خځې داسې مېدلې دي یعنی ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لري خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللی دي هڅه نشته واخه خو قربانی ده نو داسې خونه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل د ښځو ملاتړ وسي همیشه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه ښه ورځ
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدي راډیو
سفر میں نہائی کڑا شام لنگے دا کچکول میں سراہی کڑا شام لنگے
شاف و با